اشل صبح نشان میده در برنامه بعدی با همکارم عصمت ساروان باشد.
سلام سرمان
سه بفرمایین.
مننه سلامت و سه قدر من آوردون که تاسته هم سلامون آوردنی کم. د دې خبرونه اکثره مطالب د افغانستان انتخاباتو د څنګهړي دی او په سر کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې پرونی انتخاباتو په انتخاباتي بهیر باندې د افغانانو اعتماد شوندای کړی دی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي پر نوې انتخاباتو پر انتخاباتي بهیر د خلکو اعتماد ژوندی کړ. ملګرو ملتونو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون وستای. په لندن کې زرګونو خلکو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو پر پلان د ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سیاد وایي پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد یې لوړ کړ. سیاد پرون شنبه په کابل کې په خبری غونډه کې ومنل چې د بایومیټریک سیستم د نوی والی او د وخت کموالي له امله تخنیکي ستونزې پیښې شوې، خو ډیر خلک وتوانېدل چې رایې ورکړي.
زه هغه هیوادوارو نه بیا هم مننه کوم چې په ډیر زیاته پیمانه باندې د مرکزونو ته راووتل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې یو کال موده کې څومره کار کړی چې هغه اعتبار او اعتماد چې صفر درجې ته راکته سوی و بیرته هغې مرحلې ته ورسوي، سره له دغه امنیتي تعدیداتو نه په میلیونونو خلک راوځي او د مرکزونو ته لاړ شي او هلته د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو مرکزونو کې به چې د تخنیکي ستونزو له امله نه و پرانیستل شوي، نن یکشنبه بیا انتخابات وشي. ټاکل شوی وه چې په 2 بجې دا مرکزونه پرانیستل شي، خو په کابل او څو نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې تر اوسه پورې دا مرکزونه نه دي پرانیستل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر یونما د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوه، راغلي چې له 2000 لومړۍ میلادي کال رئیسی لومړی وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په خبر پاڼه کې راغلی چې میلیونونه افغانانو پرون د امنیتي ګواښ، تخنیکي ستونزو او ساعتونو انتظار سره سره د خپلې ښې راتلونکي لپاره رای ورکړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیسو ملي اکاډمي د جنرال عبدالرازق اسیکزي په نوم کړي او هغه ته رسمند ملي اتل لقب ورکړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا رئیس رفی پوپل پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولسي جرګې ته د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان لپاره د ستر جنرالۍ د لقب غوښتنه لري او د هغه له کورنۍ سره باید حکومت مرسته وکړي.
دا معنوي کار دی چې د ټول لوی کندهار او د غولسونو د زړه د امن لپاره، د زړه د خوشحالۍ لپاره هم یو څه مسله ده چې دغه سرشندونکي جنرال هغه ښه کارونه حکومت د دې شاهدي ورته کوي چې یعنی دا د ښه کارونه په نتیجه کې موږ کار په بدل کې د سره وکړي.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا مشر وویل چې حکومت باید په کندهار کې د وروستۍ حملې په اړه معلومات او اسناد له خلکو سره شریک کړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف ووټل ویلي چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق اسیکزي وژل کېده په افغانستان کې له جګړې د امریکا ملاتړ نشي کمولی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې جنرال ووټل پرون شنبه وویل په کندهار کې وروستۍ حمله له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه نشي کمزوري کولی. جنرال ووټل همدارز وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیتي وضعیت نه کنټرول توان لري. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په سنگاپور کې خبريالانو ته ویلي وو چې افغانستان یو هیواد پاله وګړی له لاسه ورکړ، خو امریکا د افغانانو په مشهي د سولې پر بهیر باور لري. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او اروپایي هیوادونو په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال قاشقجي د وژل کېدو په اړه د سعودي عربستان پر توضیحاتو نارضایتي ښکاره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د سعودي د سلطنتي کورنۍ نږدې ملګری دی پرون شنبه خبريالانو ته وویل تر هغو به راضي نشي چې سم ځواب نوي موندلی.
د همدار ازول چې په سعودي باندې پر بندیزونو غور کوي او د دغه هیواد له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره خبري کوي. خو ترامپ خپلې خبرې وروسته یو څه نرمې کړې. ویویل امکان لري چې ولیعهد به له قتل خبر نه و. د اروپا اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی پرون د دې پیښې په اړه د عادلانه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. دې د قاشقجي وژنه ډېره ځورونکې وبلله او د هغه له مسؤولانو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه. کاناډا وایي د قتل په خاطر سعودي عربستان غندي او له دغه هیواده او د دغه هیواد له لوري د قاشقجي د وژل کېدو په اړه پر توضیحاتو باور نه کوي. سعودي چارواکو منلی چې ژورنالیست جمال قاشقجي په استانبول کې د دوی په کنسولګرۍ کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د چارواکو په قول ویلي چې قاشقجي په کنسولګرۍ کې له نورو وګړو سره په اخوډب کې مړ شوی دی. او د مقدونیا پارلمان یو حساس ګام پورته کړ او خپل هیواد ته د شمالي مقدونیا نوم تصویب کړ. دا ګام شاید له یونان سره د دوی زړه لانجه پای ته ورسوي او بلاخره په ناټو او اروپای اتحادیه کې د ګډون موقع ورکړي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12.9 او اف ام 3.5 سپه اوري. سره لدی چې له یو شمیر ولسوالیو څخه د انتخاباتو کمیسون ته د رایه چونکو د شمیر په اړه معلومات لا نه دي رسیدلي. د دې کمیسون رئیس وایي
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رایه ورکړې دي خپلو کاندیدانو ته. کوم راپورونه چې تر اوسه پورې راغلي دي
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون برسیال وایي چې پرونی انتخابات بریالي ول.
او کول څه ټول راي چې ما په دا پروسه کې په یوه نظر موافقه و.
سره لدی چې په ډیرو سیمو کې د انتخاباتو په لړ کې له نامنو یو بي قاعدګي او شکایت کې ژي خو د کونړ خلک وایي په سولې زفزا کې رای واچولې.
او موږ د سي امید او د توقع نه کول چې دا به په دومره حفظا کې د انتخابات تر سره شي. نو انتخابات د کمیسیون او د دولت نه عام تام راضي استو.
د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی ده نن هم دوام وکړي. لخپلو خبري اعلانو سره خبري کول کاربوهانو سره ژغی شو د غرس هڅه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي هم ومومو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شپې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد یې لوړ کړ. سیاد پرون شنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ومنله چې د بایومټریک سیستم د نویوالي او د وخت کموالي له امله تخنیکي ستونزې پیښې شوې خو ډیر خلک وتوانېدل چې رای ورکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په 250 مرکزونو کې چې پرون تړلي پاتې شو او خلک ونه توانېدل چې رای ورکړي نن انتخابات کېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایند سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
دا ټول د سالور د 901 مرکز څخه چې وو د دې کې فقط په دودو د سالور 101 مرکز کې په تاسو سره مرکزونو باندې پاتې شول. د دې جملې څخه په 2015 مرکزونو کې د تخنیکی او اداري مشکلاتو له کبله نن انتخاباتو نشل او نورې د امنیتي تهدیداتو له کبله او یا هم مختلف شول په بعضو تاسو کې چې انتخاباتو نشل. نو د دې جملې څخه په 45 یوازې په کابل کې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد بیګا په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې ابتدایي رپورټونه څرګنده کړي چې تر 3 میلیونه زیات وګړو رای ورکړي دي. سیاد وویل چې د رای ورکونکو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي.
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رای ورکړي دي خپلو کاندیدانو ته. کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي اما د هغو ولسوالیو چې تر اوسه حالته ارتباطات دي مونږه قطع دي او یا ارتباطات ورسره نه دي نیول شوي هغه شمیرنه به هم په نږدې وخت کې مونږ ته ورسیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې نږدې 9 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابرو افغانانو نومونه ثبت کړي وو. په افغانستان کې د حقوقي چارو یو شمېر څارونکو ویلي چې د یک شنبه په ورځ په یو شمېر مرکزونو کې بیا انتخابات د ټاکنو د قانون خلاف کردی. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویل چې دوی انتخابات نه دي تمدید کړي، بلکې په هغو ځایونو کې چې انتخابات نه دي سوي خلکو ته د رای ورکولو بل موقع ورکوي. په ځینې مرکزونو کې پرون د رای ورکوونکو د نوم لړ نشتوالی، په ځینې سیمو کې د بایومتریک ماشینونو کار نه کول، په یو شمېر انتخاباتي مرکزونو کې د مامورینو نشتوالی او داسې نورې تخنیکي مسلې د دې سبب سوی چې ګڼ شمېر خلک ساعتونه د رای ورکولو لپاره انتظار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 129 امنیتي پېښې ثبت کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرون په ټول افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 28 وژل شوي دي.
در حال حاضر حدود 70,000 نیرو مشخص بر تامین امنیت
دی. وایي موږ اوس مهال 10,000 امنیتي ساتونکو د انتخاباتو د څارنې لپاره په دندو ګمارل دي. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه په ادارو کې دي. موږ به نن هم په همدومره قوت کار کوو چې خلک په آرام فکر د رای مرکزونو ته ولاړ سي او رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو ورستي پایلې به په قوس کې اعلان سي. د افغانستان ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. سږ کال د افغانستان ولسی جرګې ته تر 2500 زیات کاندیدان ولاړ وو.
ټاکل شوی و چې نن په هغو سیمو کې چې پرون انتخابات پکې ونه شول د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شي. په تیره خبرونه کې مو له رحمت الله افغان سره خبرې وکړې، هغه بیلابیلو مرکزونو ته تللی و ویلي چې مرکزونه لا نه دي پرانستل شوي. اوس بیا رحمت الله افغان د ټلیفون له لارې راسره دی. افغان صاحب، اوس څنګه، آیا مرکزونه پرانستل شوي او که خلک منتظر پاتې دي؟ افغان صاحب، خپل موقعیت تغییر کوي، اواز مو ډیر واضح نه دی. خپل موقعیت اوس تغییر کوي. بله بله، اوس یو څه ښه شو. مهرباني، ادامه ورکړئ. افغان صاحب، خپل موقعیت خراب کو. مخکې چې کله مخ در دي چې زه در سره خبرې وکړم، تخنیکی همکار وایي چې اواز یې بهتر و. خیر، لنډی خبرتیا وروسته به بیا له افغان او یا یو بل ولایت سره تماس ونیسو. مجیب الرحمن حبیب زای له بلخ څخه را سره دی. خو مخکې تر دې چې له حبیب زای سره خبرې وکړو، یو لنډه خبرتیا لرو او حبیب زای به راته ووایي چې په بلخ کې وضعیت څنګه دی، آیا د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي او که نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لکه څنګه چې مو واوریدل، ټاکل شوی و چې د سهار په 2 بجې د رای ورکولو مرکزونه بیا پرانستل شي او هغه کسان چې پرون ونه توانیدل چې رای واچوي نن به رای اچوي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې شکایتونه دي او زموږ خبریالانو هم لیدلی دي چې د رایو مرکزونه نه دي پرانستل شوي، خو خلک قطار ولاړ دي او بیا هم منتظر. و وګورو چې په بلخ کې وضعیت څنګه دی. مجیب الرحمن حبیب زید د ټلیفون له لارې را سره دی. حبیب صاحب، ارکلی درته وایم. اوریدونکو ته ووایاست چې په بلخ کې هم د رایو مرکزونه پرانستل شوي او که نه دي.
سلام تاسو ته سروان صاحب، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په بلخ ولایت کې به په څلورو مرکزونو، یعنې په دریو ولسوالیو کې چې نامې سیمې وي، هلته نن 2 بجې د رای مرکزونه بیا ځل لپاره پرانستل شي. خو متاسفانه تر دمه نه دي پرانستل شوي. کومې خبرې چې موږ د بلخ ولایت د کمیسیون له مشر سره درلودې، ده وویل چې د هغه انتخاباتي مرکزونه دي چې پخوا هم د نامې له امله مسدود وو، اوس دوی نشي کولای چې دا مرکزونه د بیا ځل لپاره پرانیستي. په بلخ ولایت کې چې عمدتاً په چاربولک او چمتال ولسوالۍ کې نامی موجوده وي، تیره ورځ د ولسوالۍ په مرکز کې د چاربولک اته دوی ویل چې یو مشخص ګروپ رامنځته شوی او د نامی دستوري رامنځته شوی وه. یو شمېر کاندیدانو سره چې مو خبرې درلودې، دوی غوښتنه دا وه چې باید دغه مرکزونه د نعم نسیم څخه د ولسوالۍ مرکز یا هم ښار ته انتقال شي تر څو خلک وکولی شي خپل رایه وکاروي. په دې باب چې موږ د کمیسیون له مسؤولانو سره په بلخ ولایت کې خبرې درلودې، دوی ویل چې دا مسله د امکان وړ نه ده او هغه سیمو کې چې نعم نه دي دوی نشي کولی د بیا ځل لپاره انتخابات ترسره کړي.
یعنی د چاربولک خلک له انتخاباتو محروم پاتې دي؟
بله سروان صاحب، د چاربولک اکثرا تقریبا 90% د ویبسخ ډیر کسان عمدتاً هغه سیمو کې چې پښتون میشته سیمې دي د پښتانه نوماندان په بلخ ولایت کې شکایت لري چې دلته دستوري نامنۍ رامنځته شوی وی دی، مشخص ګروپ چې محلي وسلوال دي او د دې تر څنګ دوی د بلخ امنیه قوماندان اکرم سامی او د بخت امنیت امر درزا قادری په دې تور نه وی چې د دې کسانو څخه ملاتړ تر سره کړای دی. کوم خبرې چې موږ د بلخ دی ولی عبدالرزاق قادری سره درلودې دوی دستوري نامي رد کړه، خو د بلخ پولیس تر دې دمه په دې اړه ونه غوښته چې خبرې وکړي. د دې تر څنګ په بلخ ولایت کې په اکثرو مراکزو کې رای شمیرنې د تیر شپې راهیسې پیل شوې دي او د بلخ د کمیسیون انتخاباتي کمیسیون مشر ظاهر اکبري سره چې ما کومې خبرې درلودې دی ویل چې له 318 محلونو څخه چې دوی کوم اعمار ترلاسه کړي تر ځمه اته زره کسانو برخه اخیستې او د نورو محلاتو راشمیرنه بنن تر یوې بجې غرمې دوام وکړي او د انتخاباتو نهایي او وروستي لومړني راشمیرنه به په بلخ ولایت کې اعلان شي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان مجیب رحمان حبیب زی و چې له بلخ څخه د انتخاباتي بهیر په اړه معلومات راکول او ویل چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې نامنی سبب شوی ده، یا د پوینا یا د خلکو پوینا مصنوعي نامنی سبب شوی ده چې خلک خپل رای وانه چولای شي. اوس پکتیا ته زو د ازادي رادیو خبریال اصیل زازای له پکتیا را سره د ټلیفون پکر شره. زازای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، په پکتیا کې نن څنګه د رایو مرکزونه پرانستل شوي دي او آیا پرون داسې ډېرې سیمې یا ډېر مرکزونه پاتې شول چې خلکو پکې رای وانه چولای شوی او که څنګه؟
مننه سلام صاحب، د رادیو ټلویزیون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرون تر نوښت پورې د پټاو له مرکز کې خو د سیمه مسؤلینو نه یو پاتې چې یو کې نن راځو شی وي او په ولسوالۍ کې تقریبا په ټول ولسوالۍ کې د څارو وخت خبره چې د سیمه مرکزونو د لیدل سال ته یا رایا نو وخت شروع شله او یا هیڅ څه رایونه کارول شوی هم نشي تدې واسطه لوځنه. نو چې دا وړاندې نو د کمیسیون د وایم سره خبرې وکړل چې په کوم سره تاسو دې ورې چې تر اوسه پورې په هغه سیمه کې چې تعزیزات یو دي لکه په ولسوالۍ کې نو هغه تر اوسه پورې نه را چول نه دي شروع شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا نه ورته تر اوسه پورې دا ډاډ ورکړل شوی چې دوی هلته خپل کار شروع کړي خپل نفر ورولي. آیا
دا ډول سیمه ډېرې دي که محدودې دي؟
په ولسوالۍ کې خو په مجموع کې په ټول ولسوالۍ کې د دې د خبرو چې البته د سیمه په ځینې یو یا بیا اېسپدې چې په کې پرون راغلي دا کارول شوی نو دې کوشش کوي چې په هغه سیمه کې چې پرون نه شوی نو ته زمونږه مسایل کې د دې د څنګه چې د نړۍ ولسوالۍ باندې چې دې کې ممکن امکان شته چې تر تا پورې سیا د ساتورې څخه چې راځي کارول شوی چې زمونږ د نړۍ د احمد اباد ولسوالۍ د جرمه ولسوالۍ
په مجبو کې پرون ستاسو په نظر څومره خلکو به برخه اخیستي؟ یعنی ډیرو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او کنه اکثرو خلکو د امنیتي ګواښونو له کبله ونه کړی شوی چې د رایو مرکزونو ته لاړ شي او رایې استعمال کړي؟
خلکو سره ویره ډېره ده په تقریبا سره یو څه داسې مواد نه وخت ته کېدو په وجه خلکو ځنډول. وروسته بیا چې کله مرکزونه فعال شول د خلکو سره ویره وه، خو دغه ویره تر لسه بجو پورې د یو څه په خلکو کې سمه شوله او ډاکټر مرکزونه ته ډېر شو. نو لکه څنګه چې سمه کېدله یا مثلا هغه تعهدات موجود دي د هغوی سره یعنې په نه کتلو سره د خلکو لخوا نه مرکزونه ته نه راغلل، دا یې وکارولې. خو کومره چې باید هغه د نوملیکنې په اساس باندې چې کومو مراکزو کې چې ترسره شوې وه هغې په پرتله تقریبا کمرنګه ښکارېده. لکه مثلا یو مثال درکړم چې پرون زه د احمد آبا ولسوالۍ ته تللی وم، هلته په یو مرکز کې هغه کومه شمېره چې هلته ثبت شوې وه تقریبا 6 نفر ثبت شوی وو. تر درې نیمې بجې پورې په یو سایټ کې یو لوی تقریبا دغه شمېره تر 9 درې نوي پورې رسېدلې وه. نو هغوی ته نن دوی کولی شي چې موقع ته مسایل شي دوی کولی شي چې هغه خپله شمېره پوره کړي. نو د خلکو تګ راتګ وروسته بیا ښه شو، هغه هلته وخت ورته کم شو، ځینې ستونزې چې په بایومیټریک سیستم کې
ډېر زیاته مننه په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی و چې په دغه ولایت کې د انتخاباتو په باب معلومات راکول. اوس بیرته کابل ته ځو. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان بیا هم د ټلیفون له لارې راسره دی. خدای دې وکړي چې د افغان اواز داورې واضح وي. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
لکه چې ما مخکې یو راپور ورکړی چې تر 9:30 پورې فوقه 9:00 راتو بجو پورې مرکزونه نه دي خلاص. زه اوس د شپږمې میتې حوزې اړوند د نبی ښارګوټي په نبی اکرم مرکز کې یم، د انتخاباتي مرکز کې. دلته مرکزونه خلاص شوي دي، خلک راځي رای ورکوي. کومه ستونزه چې پرون موجوده وه د بایومیټریک سیستم وه، د پاڼو د نشتونه یو هم د بایومیټریک کاغذ دی، پرنټر کاغذ هغه ستونزه اوس حل شوې ده. خلک راځي او په قطارو کې ولاړ دي، قطارونه ډېر اوږده دي راځي.
بله افغان صاحب، خو خیر مشکل بیا پیدا درست. بله ستاسو خبری پر خیره شیبی که سقط شوی، خو یعنی وس مرکزونه بیرته پرانستل شوی دی، ستاسو منظور داده؟
بله بله، بیرته مرکزونه پرانستل شوی دی. په دینو مرکزونو که خلکو گانو گونه دیر زیاده ده، خو په دینو مرکزونو که خوانه سویتر لدینه سنجه موجودی و البته امنیتی سنجه دی، حال تا وس خلک کم راجی خوب آقا مرکزونو که کم نیتی تدابیر نیول سوی دی پرون سنجه نوا هغه ته خلک اوس زیات راځي او رایه ورکوي. مرکزونه دلته پرانستل شوي چې خلک عادي توګه خپلې رایه کاروي تر باندې.
بله، او نن خلک مشکل هم نه لري لکه پرون چې و، کنه همداسې ده؟
بله بله، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ ناوخته په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د تېرې ورځې نه موږ پانو عبرت اخیستي، دغه ستونزې چې تېرې ورځ تکرار شوې وي د نن ورځې په انتخاباتي بهیر کې به تکرار نه شي. واقعا اوس لیدل کېږي چې ستونزه نشته، خلک نورمال راځي او خپل رایه کاروي. هغه ستونزه چې تېرې ورځ موجوده وه هغه ستونزه اوس نشته.
آیا تاسو له خلکو سره خبرې کړې دي؟ پرون چاودنې هم وشوې، خلک هم مړه او ژوبل شول، خلک امنیتي اندېښنه لري که نه لري؟
ګرته امنیتي اندېښنې خلکو سره شته، یعنی تېر ورځ په کابل کې فکر رامنځته شي پولې ته څومره رامنځته شولې امنیتي عمر ژوبلو مې اړولې. خلکو سره موږ خبرې وکړې، خلک ول ودا افغانستان به ودا زمي چارې دي، خو بیا هم خپل حق رای د مکارو او رای خپل د شهادت هر څوک خپل رای کوي، شهادت یاد کړی دا وکړي څوک رای ونه کوي شهادت یاد کړی نه دی، یعنی اسمان د شهادت مرضی دوی په دې جو سو خرو سره وتلی دی او رای کوي. ګر ته مې ستوندې کله چې وی خو دې به هم راځي خپل رای کوي او خپل حق نه استفاده کوي.
ډیره زیاته مننه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې وایي د رایو مرکزونه پرانستل شوي دي او نن په منظم ډول د رای ورکولو چاري پر مخ ځي. پرون یو لړ مشکلات ول، خو نن دا مشکلات نشته. همدا شیبه د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د شزو د برخې مسؤوله مریم اروین بارکزی د ټلیفون له لارې راسره ده. محترمه بارکزی، تاسو تر کله وایم تر اوسه پورې ستاسو څارنه سره؟ زموږ خبریال خو وایي چې که څه هم د رایو مرکزونه یو څه په ځنډ پیل شول، پرانستل شول، خو تر دې دمه هغه تخنیکی مشکلات چې پرون لیدل کېدل نه دي لیدل شوي. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وخت سره تاسو څو شګران او ډیر کړه خپل سلامونه او احترامات تقدیموم. دا اوس موږ خپل صحابي افغانان مخ په راتلونکو راتلونکو په هغه ولایتونو کې چې هغه مرکزونه بند پاتې وو نن پرانیسي، او همدارنګه موږ په هغو ولایتونو کې چې په مرکزو کې موږ خپل ناظرین لرو عملا ساحې ته تللي دي د مکتبونه څارنه کو. منتها سربېره د ستونزو د خلکو ګډون پرون ډېر په پراخه توګه و چې دا یو مثبته بېلګه وه، ځکه چې تر اوسه پورې خلکو ته وښودل چې واقعا دی دیموکراسي ته معتقد دي او غواړي چې په افغانستان کې یو بدلون راولي.
بله، د خلکو ګډون تاسو وایئ چې پراخو، د ښځو ګډون څنګه وو؟
ښځم لکه نارینه ورسې ښځو ګډون هم پراخه توګه و، خو متاسفانه هغه تخنیکي ستونزې چې د کمیسیون خانه رامنځته شوې د ښځو ګډون باندې تاثیر کښودله، ځکه چې په اکثریت مرکزونو کې کله چې ښځې تلل په قطار کې ولاړې وي ساتونه دی په قطار کې ولاړ و، متاسفانه دی ته نوبت ورنرسېد. بله مسله چې ډېره عمده مسله وه د رایه اچونکو فهرست و، ځینې ښځې نومونه یې په فهرستو کې نه وو او دوی ونه توانېدل خپل رای استعمال کا. بل مسله چې ډېره زیاته مهمه وه دا وه چې مرکزونه ډېر ناوخته پرانیستل شول، په صحیح توګه په موغو تایم باندې چې کمیسیون ویلي وو واز نه شول، او دغه سبب وګرځېده چې خلک ښځې په ساتو په قطارو کې پاتې شي او د خپل هغو بادیدونه چې قطار نه دی خلاصېږي او ځي مرکز ته چې خپله رایه وکاروي، هغه هلته دی نوم په فهرست کې نه وو، نو په اساس باندې دی د رایې د استعمالولو نه پاتې شو.
آیا نن هم دا دی فیرست مشکل شته او کنه تر اوسه پورې تاسو نه دی لیدلی؟
تر اوسه پورې خو مرکزونه نوي پرانستل کیږي، نو تر اوسه پورې موږ دا امان دقیق خوسته نه شو ویلی چې آیا نن به دا ستونزه وي که نه، ځکه چې عملا نوي همکاران دي خپل ساحې ته خپله څارنه شروع کوي، او همدارنګه تر اوسه پورې چون سهار دی تر اوسه پورې موږ د مدت زمانی چې باید رایه استعمال شي زمان ته نه یو رسېدلي، نو په پړاو کې وګورو چې نتیجه به نن څنګه وي. آیا موږ به لکه پرون داسې شاهد دیدو مسله وو یا هم دا به وي چې نتیجه مطلوبه وي؟
ډېره زیاته مننه د فیفا یا د آزادو او شفافو انتخاباتو د بنسټ د ښځو د برخې مسؤولې مریم اروین بارکزی چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه حکومت وایي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د بيدرکۍ په اړه د استانبول د لوی څارنوال د سیړنې پایلې ته انتظار دی او یو لړ اسناد یې موندلي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې د استانبول لوی څارنوال د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د ندرکۍ په اړه څېړنې کوي. مولود چاوش اوغلو دا هم رد کړه چې امریکایي چارواکو ته د خاشقجي د ندرکۍ په اړه اسناد یا ویډیوګانې سپارلې دي. هغه وویل چې هیڅ امریکایي چارواکي ته په دې اړه اسناد نه دي ورکړ شوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون د البانیا په پلازمینه تیرانا کې خبریالانو ته وویل چې د خاشقجي د مسالې په اړه د استانبول د لوی څارنوال د څېړنې پایلې ته منتظر دي.
سعودي عربستان باش
کنسولستونه د وای خاشقجي په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ترننوتلو وروسته ندرک شوی. له هغه سره څه شوی دي؟ څه پېښ شوی دي؟ د هغه د ندرکۍ مسؤل څوک دی؟ یقینا موږ باندې اندازه معلومات او شواهد په دې اړه لرو چې په دې غړي کې زموږ د چرنو او پلټنو په پایله کې ترلاسه شوی. جمال خاشقجي د سعودي عربستان پیژندل شوی ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ په څیر معتبرو ورځپاڼو ته یو کالم لیکل. هغه د اکتوبر په دوهمه نیټه د خپلې ترکۍ نامزدي سره په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګرۍ ته په ضروري اسنادو پسې ورغلی و او نادرکه شو. خاشقجي د سعودي د شاهي کورنۍ له غړو سره نږدې روابط درلودل، خو د ځوان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پر سیاستونو یې سخت انتقادونه کول. د سعودي چارواکو د اکتوبر په 20 تایید کړ چې جمال خاشقجي په استانبول کې د دوی په قنصلګرۍ کې مړ شوی او ادعا یې وکړه چې خاشقجي په قنصلګرۍ کې جنگ کړی او په خوډب کې مړ شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د چارواکو په حواله وویل چې شاهي کورنۍ د خاشقجي پر وژل کېدو خواشینی ده. د سعودي دولتي خبري اژانس د چارواکو په حواله پرون ولیکل چې خاشقجي او یو شمېر نورو کسانو چې قنصلګرۍ ته ورغلي وو په خپلو کې جنگ کړی او دی په دغه جنگ کې وژل شوی دی. د سعودي چارواکو ویلي چې د خاشقجي د قتل په اړه څېړنې روانې دي او تر دې غړي اتلس تنه چې ټول سعودي اتباع دي له دې پیښ سره د تړاو په تور نیول سوي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال ویلي چې د شاهي محکمې سلاکار سعاد قحطانی او د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد عسيري له دندو لیرې شوي دي. د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د استخباراتو د ادارې په رهبرۍ کې چې د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر څارنې لاندې فعالیت کوي باید اصلاحات راشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د سعودي چارواکو د وروستي ګامونه ښه دي، خو له ژورنالیست جمال خاشقجي سره شوی چلند د منلو وړ نه دی.
اته بجې او دیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان بدی سیاد وی پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد لوړ کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یونما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیسو ملي اکاډمي د جنرال عبدالرازق اڅکزي په نوم کړي او هغه ته رسمن د ملي اتل لقب ورکړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف ووټل ویلي د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېده په افغانستان کې له جګړې د امریکا ملاتړ نشي کمولی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او اروپایي هیوادونو په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې د ژورنالیست جمال قاشقجي د وژل کېدو په اړه د سعودي عربستان پر توضیحاتو نارضایتي ښکاره کړه. سعودي چارواکو منل چې ژورنالیست جمال خاشقجي په استانبول کې د دوی په کنسولګرۍ کې وژل شوی دی. په لندن کې زرګونو کسانو له حکومت غوښتنه وکړه چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو د پلان وروستي شرایط ټول پوښتنې ته وړاندې کړي او د مقدونیا پارلمان یو حساس ګام پورته کړه او خپل هیواد ته د شمالي مقدونیا نوم تصویب کړ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن د ازادي رادیو په خبرونو کې په انتخاباتو راپورونه او مرکې لرو، البته یو اونیس پروګرام هم لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خو مخکې تر دې کونړ ته زو. په کونړ کې که څه هم چې یو شمیر امنیتي ستونزې وي، خو د ازادي رادیو خبریال وایي چې په د کونړ په اکثرو سیمو کې په آرام او سوله ییز فضا کې انتخابات ترسره شول. په کونړ کې د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري وایي چې ډیر شمیر نرو ښځو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپل رائے استعمال کړې.
د رای ورکولو هر مرکز کې تر نا وخته د رای ورکونکو غنګونه تر سترګو کېده. خلک په دې خوختي چې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله امنیت خو او دوی پاسانه د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او د خپلې خوخي نمائندانو ته رای ورکړي.
موږ د سي امید او د توقع نه کول چې دا په دومره حفظا کې د انتخابات ترسره شي او موږ د انتخابات د کمیسیون او د دولت نه عامه تام راضي استو چې دا پروسه ډیره شفافه دایر کړي. موږ خو دا سي امید نه کوو چې خلک په دومره تعداد کې په دومره غنه غونه کې به خلک غډونو کې په انتخاباتو کې اشتراک به وکړي.
زمانو چې لري اسماده د فضل ته چي د بلال مسجد ته د رای ورکول د پار راغلی ما او دلته چي رای ورکوم. دلته چي د کونړ خلکو ټول ویل چې په دې ورځ باندې بره چې ډېر چاودنی به شو، مزایل به شو، نه هم د سید سمونو شول. دلته چي کلک تدبیر د پولیسو د خواني ول شو او د نظر ډېر زیات راضي ما ډېر زیات خوشاله ما خله تلارم چې پراتلو کې منده سره ته ټینګ امنیت ونی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل په دې خوخت چې د امنیت په فضا کې د ولسی جرګې ټاکنې تر
د دې سره سره چې ګواښونه وو د ټول هیواد په کچه زه فکر کوم کونړ یوازینی ولایت وو چې امن کې وو او ټول خلک په دې پروسه کې برخه واخیسته. د زړه له تاله مننه کوم د کونړی ورونو نه، باتور ولس نه چې په ډیر قوت او عظمت یې په دې پروسه کې برخه واخیسته، په دې خپل رایه استعمال کړه.
هغه ویل یو شمیر نوماندانو فکر کولو چې د تیر په څیر به یو ځل بیا له درغلۍ کار واخلي او ولسی جرګې ته به لار پیدا کړي، خو امنیتي ځواکونو ولس او د ټاکنو کمیسون کارکونکو دغه هڅې ناکامې کړي.
همداسې دا وایي چې اکثره کاندیدان صاحبانو تلاش کاوه چې د پخوا په چیر درغلی وکي د پخوا په چیر زیات رائے استعمال کی او دا درغلی په غوستیکر او هغه تصویرونه چې پخوا دوی په جالي توګه ترتیب کړی وو وختل دی غلار نه استفاده وکي خو الحمدلله دیغه مجلګری کړی دا
په کونړ کې د 201 سیلاب کولی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی وای وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې انتخابات ګډوډ کړي خو د دوی توپچی او د هوایي ځواکونو بریدونو د هوایي پلانونه شنډ کړل
سهار شپږ بجو نه انداخ دی شروع ک مګر نه بجې ز ټول ولس موجود چې نه بجو کې مونږ ډیر کلک ضربات ورته ورکړو چې حدود 15 نه پوره کې تلپات لري درې مل د شکل مې ز تلیدا به یو مل بکای مونږ په ډیر ډاټ سره وکول شو ټول امنیتي ځواکونه کمنتی ملیو ک پولیس ملیو ک اردو ملیو په ډیر ښه وجه سره پروسه مخ کلاړه
خلک وای د ولس مشرې په تیرو ټاکنو کې د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالۍ ولشپیتو زیات بریدونه شوي وو چې لسو زیات کسان پکې وژل شوي وو او 50 کسان ټپیانو خو د ولسی جرګې ټاکنو کې د دوو محلي پولیسو په ګډون 12 تنه چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو سرسری ټپیان شوي دي
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر یونما د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون د اکتوبر په 6 خپره شوی ویل شوي چې له 2000 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځان څومره بریالی بولي البته دې ته په کتو چې پرون د انتخاباتو په لړ کې ځینې تخنیکی ستونزې وې فرشته جلالزی د پښتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له بیان سید حفیظ الله هاشمی څخه کړی ده
دغه بعد مشکلات چې نو راغله د اداري او تخنیکی ستونزې چې مخته راغله دا یو موافقت دي نه پروسه د خپل موافقت د سیګورو چې هغه په ځای په بختیار کې تیر انتخاباتو کې راغلی او د خپل اعتماد او باور په دغه پروسه باندې کامل اندمایته تللی نو کمیشن کوم هغه د ډیټرا او تلاشونه چې وکړ د افغانستان خلکو اعتبار او باور به څه تل کړی نو دا چې د افغانستان خلکو ډیر په شوق سره سهار ډیر وختي مرکزو ته راغلل او د رای ورکولو لپاره بل څه سره چې بل مرکزونه په خپل وخت زمان کې خوشې واد نسل چې خلکو شي رای ورکړي نو په کل کې ویل شو په اشتراک کې هغه افکار چې ماته ابتدایونه رسیدلي دي چې د پاتو دې نو خلکو او کول شي خپل رائے استعمال کړي په دغه پروسه زموږ لخوا موږ نظر موافقه وا یونما هم په تندتري چې دا موافقه پروسه دارنګ او د افغانستان حکومت
هاشمی صاحب په انتخاباتو کې په اول ورځ باندې تخنیکی ستونزې ډېرې وې نو تاسو فکر کوئ چې په دومره ورځ باندې به خلک د دې شوق او هغه حوصله ولري چې د رائے مرکزونو ته ولاړ شي او رائے ورکړي
د خلکو علاقه او شوق چې ولید واقعا د تاوخونه او د غنم پودې پتو او هغه حتی چې اصلا من تصور هم د کویو مشکلات څخه هم دا تاسو نه مخترع کی دي حتی په سره هوا کې او صحاب دې وختي افغانستان خلګون مرکز تر اغلی چې اصلا تاسو تصور هم نشو کولای تر دې تهدیدات هم دې زیاتو ولې دې هم داخل تر دې غوډ تهدیدات راغلي نو دې لبان چې دا کم مرکزونه چې موږ لرو دا افغانستان خپل دې مرکزو کې بمدغه د ټکو دوه سره دی چې یو خپل ځای نه راځي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاند سید حفیظ الله هاشمی وو اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه لیکلي
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د ولسي جرګې پر پرونی انتخاباتو لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې افغانانو د ناامنیو او درغلیو له اندېښنو سره سره په دغو انتخاباتو کې خپلې رایې وکارولې د ورځپاڼې په لیکنه په ټول افغانستان کې خلکو د وسلوالو طالبانو ګواښونه له پامه وغورځول او د ولسي جرګې په پرونیو انتخاباتو کې برخه واخیستله دغه انتخابات چې درې کاله ځنډېدلي وو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لپاره په یوه ازموینه بدل سوي وو چې دغه پروسه د طالبانو له حملو خوندي کړي له یوې خوا وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د رایې اچونې مخه به نیسي له بلې خوا په داعش پورې تړلو وسلوالو په وروستیو میاشتو کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه د افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا 10000 غړي چې له مخکې هم د طالبانو لخوا له حملو سره مخامخ وو د انتخاباتو د امن لپاره ګمارل سوي وو د کاندیدانو د ابتدایي لست تر خپرېدو وروسته په بیلابیلو حملو کې د ولسی جرګې لس کاندیدان وژل شوي دي. د ورځپاڼې په حواله د رای ورکولو یو پر درېیمه برخه مرکزونه په هغو سیمو کې بند و چې د طالبانو په کنټرول کې دي یا ورباندې نفوذ لري. د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تر وژل کېدو وروسته انتخابات یوه اونۍ وځنډېدل. په غزنی کې هم د ځینو ستونزو له کبله دغه انتخابات پرون ونه سول. په لیکنې کې د انتخاباتو پر مهال ځینو ګډوډیو او بې نظمیو ته هم پام اړول سوی. د ساري په توګه پر وخت د انتخاباتي مرکزونو نه پرانیستل کېدل، په ځینو مرکزونو کې د بایومیټریک دستګاوو کار نه ورکول، او په ځینو نورو مرکزونو کې په لیستونو کې درې ورکوونکو د نومونو نشتوالی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې د پرونیو انتخاباتو پر مهال د ګڼو امنیتي پیښو راپور ورکول سوی. پاینې حال کې د هرات، ورزګان، کابل او څو نورو ولایتونو په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې تخنیکي ستونزې موجودې وې. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په ورزګان کې د بایومیټریک دستګاوو د کار نه ورکولو له کبله ځینې رای ورکوونکي چې اوږد انتظار یې کړی و په غوسه و او غوښتل یې چې دغه دستګاوې ماتې کړي. په دې تړاو د 15 کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله د بایومیټریک سیستم چې مخکې په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال نو کارول سوی هدف په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوی دی. ګارډین لیکلي انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې وې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې پریکړه وسوه. د ګارډین ورځپاڼې په باور د افغانستان د انتخاباتو بهرنیو شریکانو ویلي چې د دغه سیستم د تنظیم او ورباندې د تجربې لپاره کافي وخت ورسره نه و. د ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې لولو د افغانستان د رایې ورکولو په ګڼو مرکزونو کې له دغو ستونزو سره سره خلک هیله مند دي چې رایې به یې د ژوند له ښه کولو سره مرسته وکړي.
ګوګل، ټویټر او فیسبوک په تیرو درو میاشتو کې تر 10 میلیونه زیات داسې پوسټونه لري یا ډیلیټ کړي چې غیر قانوني او سپک مطالبه لرل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې فیسبوک، ټویټر او ګوګل وروسته لدې دا پوسټونه لري کړل چې د هغو د محتوا په اړه ورته شکایتونه ورسېدل. د دغو درو ټولنیزو شبکو مسؤلان د بریتانیا د پارلمان د ساینس او ټکنالوژۍ کمیټې ته حاضر شول چې د جعلي خبرونو سپکو او تروریستي لیکنو په اړه توضیحات وړاندې کړي. په همدې لړ کې په بریتانیا کې د فیسبوک د پالیسۍ عمومي رئیس کریم پالنت وویل د کمپنۍ د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې 40 میلیونه غیر اخلاقي عکسونه ډیلیټ کړي دي. د د په وینا د قوانینو له غوښتنې سره سم یې د 2013 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ میلیونونه سپک پوسټونه ډیلیټ کړي دي. پر دې سربیره د 2018 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې یې هم 15,000 پوسټونه لرې کړي دي. فیسبوک هم درز ویلي چې د خلکو د پوسټونو د محتوا د څارونکو او د خوندیتوب د څانګې د کارکونکو شمیر زیاتوي. د کمپنۍ هم درز منه کړې چې د کال تر پایه به 2,000,000 تنه په درست نړۍ کې د دې شبکې څارنه کوي. له بلې خوا د ټویټر د عمومي پالیسۍ او اړیکو مرستیال رئیس شینیت مکسوینی د بریتانیا د پارلمان کمیټې ته وویل تر اوسه پورې له دې ټولنیزې شبکې څخه نږدې 1,000,000 کارونکي استل شوي دي. د ټویټر په وینا دغه کسانو له 2015 څخه د تروریستي محتوا پوسټونه کول. له بلې خوا په بریتانیا کې د ګوګل د ماشومانو د امنیت د څانګې مسؤل الزیبیر کلیر لایلی ویلی دی چې د 2013 د اپریل او جون ترمنځ له یوټیوب څخه 1,000,000 ویډیوګانې ډیلیټ کړې دي. د کمپنۍ همدارز ویلي چې د سږ کال تر پایه به نږدې 10,000 څارونکي وګباري چې د یوټیوب د ویډیوګانو محتوا وڅاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو افریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی وایي چې د لوګر د ساپی ابراهیم خیل له سیمې څخه پیغام لیکم. وایي زموږ په سیمه کې طالبانو شاوخوا ماینونه ایښیدي او خلک یې پرېنه ښودل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. بل افریدون کې محمد بدخشي لیکي وایي د ولسي جرګې انتخابات له تهدیدونو سره سره ترسره شول او زیاتو خلکو په بدخشان کې پکې برخه واخیسته. الفت لغمانی وایي و انتخابات شپر مخ لاړل سره لدی چې تهدیدونه ول خو خلکو
د دولت وسلوال مخالفانو پر مخ گزار ورکړل او ورته وی شودل چې په دیموکراسي او انتخاباتو باور لري. عبد الله اکبر سادات له کونړ څخه لیکي وای د غازی آباد نه په د غازی آباد ولسونو باندې ویاړم ځکه چې د مرمیو په شړنګا کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ هیڅ مشکل نه و او ټولو خلکو خپل رایې استعمال کړې. عبدالصمد له کابل لیکلی دی وای خدای دې وکړي چې په انتخاباتو کې خلکو داسې کسان انتخاب کړي وي چې جنگ سالاران او بهرحمه کسان نه وي. اوس هم د ځوانانو پروګرام تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږی کوچی هڅه کوي ځان په ټولنه کې مشهور کړي. په دې منځ کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې له ناسمو لارو د شهرت د ترلاسه کولو هڅه کوي. د دوی دغه کار کوم زیانونه لري او دا مثبت شهرت د ترلاسه کولو په خاطر باید ځوانان څه وکړي؟ د تاندې څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تمکیک کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
ځوانان چې شهرت ته ډیر تمایل لري کله ناکله له منفي لارو هم د ځان د مشهورولو هڅه کوي. دا بیلګې په ډول جګړې، نشې او ځینې نور منفي کارونه په داسې ډول کوي چې خلک ځان ته راجلب کړي او د کلي او کور د خبرونو سر ټکی شي. دا خیرخانی اوسیدونکی سمیر یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کله مردم خیرخانه مرمش نازبه میخواد
دا خیرخانی ټول خلک می پیجنی او د شمال نو میرا باندې خی زکه مشهور سم چې چیرته به هم زما د ملګرو جنگو زب ورتلم او دا چې د ټولو په منس کې سرشاروم په ما د سمیر شمال نوم کې خو اوس دومره مشهور سویم چې زمونږ په علاقه کې له هر چا زما پښتنه وکړي زمو کور درخی زبګی
خانه مار نشاوند میته.
دا چې ولې ځوانان له نامناسبو لارو د مشهورېدو هڅه کوي د کابل اوسیدونکی جاوید وایي.
ځینې ځوانان سې دی د ناپوهۍ نه د کارونه کوي د شهرت لپاره ځان سره برچی او چاقو د شان ګرځوي. دوی د شهرت لپاره سدي یعنی مخکې سي دوی ټول ته ښه ښکاره سي او د غیرتي خبې خلک هم ورته غیرتي وایي او د ځینې هلکان دي د ځان ښودنې لپاره یعنې وایي زه دي ټول نه لوړ یم د خلکو مخه نیسي بیا ځان نومونه ږدي سي بابا فلاني او رئیس فلاني داسې.
د خالد احساس په وینا ځینې ځوانان بیا په دې هڅه کې وي چې له لنډو خو نامناسبو لارو ځان خپل هدف ته ورسوي هماغه ویچ نومې پټولنه کې بد شي.
عموما هغه ځوانان چې وړي خپل ژوند خطر کې د خپل ژوند د خطرولو لپاره او وی هڅه او کوشش نکي نسبتا د نورو ځوانانو په نسبت باندې لټي او لنډې لارې لټي او لنډې لارې چې لټي نو تبندوي نامشروع لارو تلاسه چې مثلا کې ځوان وړي چې خپل ژوند ولري په ژوند کې خې پیسې ولري خ موټر ولري یو ښه ژوندګي ولري نو د دې ژوند تلاسه کول د لپاره کچيري دا په صحیح او قانوني لارې باندې مخکې لار شي وخت زیات نسی هغه کوشش کې چې لنډه لارې ونسی نو لنډه لارې نامشروع لارې دي مثلا فساد تلاسه چې مثلا اختطاف تلاسه چې مثلا نور داسې لارې دي چې هغه د قانون په اساس باندې منه شوې دي نو په پای کې دوی هغه خپل هڅې او کوښښونه هغه هدف چې ټاکلې ورته نه رسیږي که هم رسیږي نو دا یو منفي شهرت خاوندان کیږي. موږ او تاسو نن سبا په خپل ټولنه کې ګورو ډیر داسې اشخاص دي چې د نومونه اخیستلې نسبتا اخلاق نه خنه دي چې هغه ډیر منفي شهرت لري که موږ یو نوم په جامعه کې دغه کسان وښلو مستقیما خلک غږ کوي وایي والا دا خو اختطاف ګرځي.
رفیع الله سمیم وایي هغه ځوانان چې د شهرت لپاره نامناسب کارونه کوي هغوی نورو ته په کتو سره دې کارونو ته مخه کوي چې دغسې ځوانان د ټولنې نظام ګډوډوي.
پوسنه وختونه کې چې د عزت ځوانان په دې باندې تمرکز کوي چې شهرت ترلاسه کړي شهرت ترلاسه راوړنه چې ځینې مثبت دي او ځینې منفي دي چې متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې چې اوس منفي شهرت اخیستنه چې ډېر خلک چې په دې تمرکز کوي چې منفي شهرت وهلي خو هغه اصلا چې شخصیت چې په شهرت کې چې ډېر مهم رول لري متاسفانه چې دلته کوم شهرتونه چې خلکو ترلاسه کړي دي هغه شخصیت په منفي شکل باندې ترلاسه کړي دي او خوشبختانه یو شمېر ځوانان دي چې مثبت شخصیتونه لري هغه چې د خپل درسونه لوستلی دی هغه چې د کار کړی دی هغه په خپل توانایي باندې چې د شهرت ترلاسه کړی دی.
د لوګر اوسیدونکی عبدالمتین وایي هغه ځوانان چې په ټولنه کې په بد نوم مشهورې کې د دوی شخصي او ټولنیز ژوند هم لاستونزو سره مخ کوي.
د تاوان دا د نتایج دا دي چې دوی خپل منځ کې جنګونه کوي زخمي شي شادی زخمي شي نور سره سي قتل کوي یا مجرم ګڼل شي زندان ته لاړ شي او دوی شخصي تاوان دا ده چې دوی سره د ټولنې ښه خلک روابط نه ساتي او دوی سره ښښینه کوي دوی سره دوستینه کوي او دوی په جامع کې د بد نظر دوی ته ګوري او غواړي دوی نه ځان وساتي.
خالد احساس وایي که ځوانان غواړي په ټولنه کې مشهور خلک وي هغه لارې دې غوره کړي چې پایلې دوی او ټولنې ته مثبتې وي.
هغه ځوانان چې غواړي مثبت شهرت ته ورسیږي د مثبت شهرت د لاسته راوړو لپاره مثبتې لارې غوره کوي چې هغه د قانون اصول مقررات سره په ټکر کې نه په کل کې هغوی بیا هغه هدف ته رسیږي او د خلکو په منځ کې شهرت پیدا کوي. هغه ځوانان چې هغه د خپلو اهدافو د لاسته راوړو لپاره متزلې لارې هغه لارې چې د قانون خلاف وي هغه لارې چې دوی فکر کوي چې دا موږ ډېر زر د نورو په نسبت باندې لاسته راوړو موږ به د خلکو په منځ کې مطرح شو هغه لارې غوره کوي په کل کې دوی ناکامه کیږي غورځېږي ټولنې کې دوی په مقابل کې نفرتونه ایجادېږي بلاکونه ایجادېږي خلک ترینه بدوري اخر کې هغه خپل هدف ته نه رسیږي او ډېر نا امیده کیږي.
د محمد جواد ستانکزی په باور ټولنه هغو ځوانانو ته اړتیا نه لري چې نامناسب کارونه کوي او بد نوم لري.
دا ځوانان وی که هر څوک یې هغه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته فکر نه کوي ټولنه اوس نن سبا ضرورت لري چې موږ تاسو کولی شو د علم په وجه باندې هم ځان ته ښه نوم پیدا کړو یا په نیک کارونو باندې ځان ته هم ښه نوم پیدا کړو یا شهرت پیدا کړو خیریه کارونه وکړو دې کار سره موږ کولی شو ځان ته ښه شهرت پیدا کړو. یو کس که مثلا علم ولري یا علمیت یا پوهه ولري او ځای ته ورسیږي هغه په نیک نوم باندې یادیږي د هغه کورنۍ هم په نیک نوم یادیږي او هغه شهرت ښه شهرت هم لاسته راوړي.
دا چې یو ځوان څنګه په ټولنه کې د مثبت یا منفي شهرت څښتن کېدلی شي او د مثبت شهرت د خپلولو لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد د صحت رواني روغتون له ترینر متخصص ډاکټر ایمال ساپی سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې یو ځوان څنګه د مثبت یا منفي شهرت څښتن کېدلی شي.
شهرت تر رسیدل دا د هر انسان یو پتری تقاضا ده. الله پاک د انسان پروان کې د ابتدا یا د سرشت نه یو تعداد مسائل داخل کړي یا انسټال کړي دي چې یو مثبت هدف ته د رسیدو په خاطر باندې او د پراتلونکي کې وکولی شي چې د فعالیتونه ولري او دغه لپاره فعالیتونه تنظیم کړي. نو دغه د شهرت مسله هم یو رواني غریزه ده چې د پروان کې چې د اټ په نام باندې دي د انکشاف یا نمو د ماشومتوب د دورې نه چې په څه شکل باندې د مور پلار مسولیت دی چې دغه د شهرت ته در رسیدو لارې چارې تعقیب کړي. که هغه ته رواني دفاعي میکانیزمونه داسې فکر شي یا داسې ځای په ځای شي چې مرضي حالت ولري یعنی په هغه موضوع باندې ډېر فشار وارد کړل شي چې ته باید شهرت ته ورسېږي څه مثبتې څه منفي ته د تره د زوی نه کم نه یې ته د خپلوانو نه کم نه یې ته باید ځان یعنی یو منفي رقابت رامنځته کړي د منفي اهدافو دپاره. په نتیجه کې دغه منفي شهرت او منفي کړنلارې چې رامنځته شولې د وروسته په شخصیتي ناروغۍ چې نارسیزم ورته وایي نارسیستیک پرسونالیټي ورته وایي یا شخصیتي ناروغۍ ده په دې باندې اخته کیږي. دغه شخصیت هم د ابتدا نه شکل نیسي همدغه میکانیزمونه رواني دفاعي میکانیزمونه که چېرته ضعیف وي او په پتالوجیک ډول باندې یا په پتالوجیک ډول تقویه شوي وي په مرضي ډول باندې نو هغه ده چې دا شخص بیا د شهرت ته رسېدو په خاطر نامشروع لارونه استفاده کوي او د شهرت چې کومې دی هغه به هم نامشروع وي منفي وي د ټولنې د موازینو حقوقو سره او اساساتو سره به اړخ نه لګوي. په نتیجه کې یو ټکر رامنځته کیږي کله چې تصادم او ټکر رامنځته کیږي اجتماعي روابط برهم خوري او هغه د ماتې او ګډوډۍ سره مخامخ کیږي. نو دغه یو تعداد ارواپوهان یا روانشناسان په دې نظر دي چې نارسیزم په لومړي قدم کې مثبت دی خو چې اغلته اهداف مثبت وي او د اهدافو دپاره هدف ته د رسېدو دپاره لارې چارې چې انتخابي دا باید مثبت وي او دا داسې نه وي چې نورو ته د ټولنې خلکو ته صدمه وارده کړي او بین الفردي روابط یا د خلکو ترمنځ روابط مختل کړي او د جامع یا ټولنې قوانین د پښو لاندې کړي. نو که دغه حالت نه وي نو بیا نارمل حالت دی د نارسیزم په ګټه دی. اما هغه نارسیستیک حالت چې په منفي ډول باندې د
منفی هدف ته رسیدو د پاره د نامشروع لارونه استفاده وکي چې کوم چې ټولنې د اصول او اساسات سره اړخ نه لګي په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي چې هم شخص ته مشکلات دي هم فیملی مشکلات رامنځته کوي هم بین الفردی مشکلات او هم اجتماعي یا ټولنیز ګډوډیانې منځته راوړي چې په دې صورت کې شخصیتي ناروغۍ ده یا شخصیتي اختلال دی چې د نارسیسټک پرسونالټی ډیسارډر په نامه باندې یادیږي.
ډاکټر صاحب، هغه ځوانان چې د مشهورېدو لپاره نامناسب کارونه کوي کومې ستونزې په ټولنه کې رامنځته کولی شي او څه ډول دوی اصلاح کیدلی شي؟
بلې، د هر کار لپاره تدابیر پکاري او یو وخت اړتیا ده. هغه څوک چې په منفی ډول باندې د منفی لارونه د نامشروع لارونه غواړي چې د زر ځان متره کې دی همیشه د نورو خلکو حقوق ته پښو لاندې کوي، په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي. مخکې مې ارز وکړه، ښې لارې چارې هغه دي چې د ماشوم روان د ابتدا نه د انکشاف یا نمو په مرحله کې د دقت او څارنې لاندې ونیول شي، د هر چا خصوصیت او علاقمندیانې مشخص کړل شي، وروسته هغه مثبت برخې تقویه کړل شي او هغه منفي برخو په رابطه کې دغه ماشوم یا نوي ځوان او یا ځوان ته مشورې یا کانسلنګ ورکړل شي او په سمه لار باندې راهنمایي شي. که چېرته د ابتدا نه موږ یو څوک د رواني د لحاظه او د شخصیت د روزنې په لحاظ باندې صحیح وروزو، په راتلونکي به هیڅ نوه مشکلات نه رامنځته کیږي. او که چېرته د اول نه یا د هغه مقابل کې تفاوته پاتې شو او یا د منفي شهرت دپاره د منفي لارو چارو نه هغه وهڅو او د هغه هغه رواني دفاعي میکانیزمونه چې شهرت ته د رسېدو دپاره په کاریږي په مرضي شکل باندې فیکس کو، تثبیت کو، نو په راتلونکي ټولنیز، بین الفردي او بین خانوادګي مشکلات رامنځته کوي او حتی جنایي کړنې هم په بر کې لري کېدای شي په راتلونکي کې داسې اعمالو مرتکب شي.
یو ځوان باید څه وکړي چې په ټولنه کې ښه نوم ولري یا په ښه نوم مشهور شي؟
ځوانان کولی شي چې هغه کسان ځان ته نمونه مثال وټاکي یا په دری کې مونږ الګو ته وایو چې هغه نیک شهرت ته رسیدلی دي، د هغې په باره کې مطالعه وکړي چې کومې پړاوونه او کوم لارې هغې طی کړي دي یا منزل ته رسیدلی دي د مثبت لارونه، او زه څنګه وکولی شم چې شهرت ته ورسېږم، یو نیک شهرت په ټولنه کې ولرم. دې دپاره باید مناسبې هلې ځلې وکړم په ټولنه او یا جامعه کې قابل قبول اوسم. نیک شهرت ته رسیدل ډېر زحمت غواړي، ډېر کوشش غواړي، او په دې کې ځان له یو شخص نشي کولی، د ده کورنۍ غړي پکې ډېر رول لري، بیا بیرون په اجتماع کې دی ډېر د اجتماع وګړي ډېر رول لري، او همدارنګه دی چې په کوم ځای کې درس وایي، سبق وایي، په هغه ځای کې د ده ملګري دوستان پکې ډېر زیات رول درلودلی شي. خو لومړی رول د ده د کورنۍ یا د فیملی دی چې د مثبت په طرف یې سوق کړي.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا خاورا خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا واک چې مولوی خپل بیا بغل مینا ډوډۍ خرو خپل خاورا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاکو خپل خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاکو خپل نه پاتې شکر کې ور زورای ور کاو خپل